أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم.
در آيات كريمة ده سورة النساء وتلوشتم آيات ده. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله وهغ أهل كتاب تا ده عذاب إعلام كي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه كي موجود و حق و تمعلوم و ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حقانيت والتثابت او ده اسلام ده دين رشتنولي والتثابت و ده حسد و ده عناد ده وجه سخه ايمان پر محمد الرسول الله نراوري او دول دول بحانه با يكوله لکه پا مخ کی آياتو کی چه الله يدوانا وکرل و تورات و انجل کی با تحریب کوا تغیر با يكوا ده علیه السلام او صاف با يبدلول او ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قعان بانج با ايه داسی احکام لکل چه دا ثابته کی چه دا پیغمبر پیغمبر نتی. نو اللہ جل جلالهو دلت اعلان استقی و اے کتاب والاو اے اہل کتابو تاسو پر آغا قرآن ایمان راوڑی چه ستاسو دا تورات او دا انجل تصدیق کون کی تائید کون کی دی فشو و جو یواوری خبر رسی مخ کی تردی چه ستاسو لپار عذاب رازی تردی عذاب مخ کی لا ایمان راوڑی دا زان پا خیر و پا شر پوسی پا گتا پوسی مخ کی تر دیر چه ستاسو مخونه اللہ مسکی اللہ جل جلالهو ستاسو مخونه پا داسی دول مسکی چه داغ دا مخ طرف مشا تسی دا چف طرف تسی دا چف طرف و مخ طرف تسی اللہ بستاسو مخونه در داغ سکی او یادا چه ستاسو دا مخ نقش و نگار با اللہ در خراب کی سترگی و پاز و خلای داو مطول لگاڑا وادا سی او داسی بسی لکه دا چپ خواه دا مخ با مهم داسی داسی عذاب تاسو تا گوری نو تر داغ عذاب تر راتاگ مخ کی تاسو ایمان راوری کچیر تاسو ایمان را نوری نو دا عذاب بدر تراسی او یاو پر تاسو بانی لعنت وکو داسی لعنت لکه دا شنبه پر خلقو چی ملعنت وکی دا شنبه خلق پاول سپارا که واقعا بیان سوا چه اللہ جل جلالهو یو قوم تا چی یهودیان و دا شنبه دورزی د عبادت کولو امر یې ورته کړی و دی عبادت نه کاوه په دا ورځ باندې د دنیا کار کاوه هغه یې ډېر لږ کار کاوه یو هیله یې ورته جوړه کړې وه هلته تفصیلي کیسه بیان شوه چې الله جل جلاله ټوله بیزوګیان وګرځوله کونو قیردة خاسئین الله ورته امر وکړي چې تاسو بیزوګیان سئ ذلیل خسیس ټوله بیزوګیان وګرځېدل هغه انساني شکل یې د بیزو په شکل بدل شو ای اهل کتابو تاسو ایمان راوړی پر قرآن باندې کشه وشه لارې مې انتخابوي کچیر مو ایمان را نوړی نو ستاسو مخونه به مسسي او یا الله وای داسې لعنت به در باندې وکړو لکه هغه د شنبې د عبادت چې نه کاوه د دنیا کار چې کاوه په هغو خلکو چې مته لعنت وکړي همهغسې لعنت به پر تاسو هم وکړو. دا الله جل جلاله اعلان و چې دې ته یې وکړي. تاسو آیات ترجمه کوو.
یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے هغه کسانو چې کتاب ورکړل سوی دی آمنو ایمان راوړي بما پر هغه قرآن باندې نزلنا چې موږ نازل کړی دی چې قرآن دی پر دې قرآن ایمان راوړي دا داسې قرآن دی مصدقا لما معکم تائید کوونکی د هغه کتاب دی چې ستاسو سره دی ستاسو سره د تورات کتاب دی دا قرآن دا کتاب تائید کی داسې قرآن نه دی چې هغه درواغ بولي دا دا قرآن هغه کتاب آسمانی کتاب بولی دا الله کلام ای بولی تصدیق و تایید دا هغه کلام کیوی نو تاسو دا یو داسې کتاب پیروان سی چې ستاسو د زاړه کتاب تایید هم کوي او هغه زوړ کتاب منسوخ کوي. من قبل ان مخکې تر دې نطمس چې موږ هوار کو وجوها مخان مخان به مدر هوار فنردها پس موږ به وګرځو دغه مخان علی ادبارها و شا طرف ته د دې مخانو دا مخونه به مو در هوار کو د شا طرف به مخته سي د څټ طرف به مخته سي دا د مخ طرف به مو شاته سي یا دا چې دا د مخ طرف به مو داسې در هوار کو چې دا د سترګو د پزې او د خولې او د مخ نقش و نگار دا به مو در هوار کو داسې به موږ در سره وکړو او نلعنهم یا به موږ پر دوی باندې لعنت وکړو پر دې اهلي کتابو باندې پر دې دروغجنانو باندې دغه کسان چې د اسلام پر دین باندې طعن وایي بد وایي پر دې باندې به موږ داسې لعنت وو کما لکه چې لعننا موږ لعنت کړی وو اصحاب السبت پر هغه ملګرو د شنبې د ورځې چې کوم ملګري وه کوم اصحاب وه پر هغو چې مو څه ډول لعنت کړی وو ټوله مې بزوګیان ګرځولي وه همداسې به دوی هم بزوګیان وګرځول او که دوی دا فکر کړي چې دا د الله وعده ده خدای خبر چې دا کار وسی کله نو وسی الله وی په شغو ژویا واوري خبر وسی وکان دی امر الله حکم د الله مفعولا کړل سوی یعنی فیصله شدی فیصله شده دی الله هر امر کې دوم کوي هیڅ امر د الله نه پاتې چې الله یې اراده وکړي بل لا دا چې کوم کار الله اعلان کړي دا هغه فیصله مخکې لا سوی په لوح محفوظ کې لیکل سوی بیا تغییر او تبدیل نشي پکې راتللی دا یهودیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وکړې ورجې لارې انتخاب کړی وي او الله دا اعلان ورته وکړي نو په سرینو ای بی لا بیلې خبرې په اړه کوي یو خبر ادا کړی دا چې دغه د دې مخونه او چټونه چې الله ورسره یو شی نکړل نو په دې چې جنو کسانو ایمان راوړي کچیر دغه اهلی کتابو ایمان یو لا نو ایمان راوړي او یو ډلې ایمان نو راوړي ټول پرداغه سي گمراهي باندې فاتوي نو الله بدا عليه السلام په زمانه کې لا د دې مخونه لکه ستان د سو جوړ کړی وای او یا به لعنت پر باندې کړی وای دا چې د دې څخه بعضو کسانو ایمان راوړي د دې په برکت هغه نو خلاص بعضي مفسرینو بیا دا خبره کړې ده چې دا د الله وعده ده د قیامت راته مخ کې به دغه يهوديان حتما د عذاب باندې راځي اوسم يهود په دنیا کې سته اوس هم دا د دې وجود په دنیا کې وی هغه کژې وشې لارې اوس هم انتخاب کړي د الله ورسره وعده ده تر قیامت مخکې به تاسو حتما ووینئ چې د دغه یهودیانو مخونه الله لکه ستان داسې ورجوړ کړي دي دا عذاب تر قیامت مخکې پر دوی خامخا راځي دا د الله فیصله ده او هیڅ کله نه بدلیږي په هر صورت دا د دې په اړه یو فیصله و اعلان په دې پسې آیات کریمه کې بیا الله جل جلاله دې ته لاره هم خلاصي او ورته فرمایي چې تاسو ته خدای اعلان وسو داسې نه دی چې ستاسو لاره بنده ده ستاسو لاره خلاصه ده که تاسو هر څومره بد اعمال کړي وي هر څومره ګناوي مو کړي الله جل جلاله عفو درته کوي راځي د اسلام په دین کې داخل سي الله هر ګناه بخشي او شرک نه بخشي ان الله بشک الله جل جلاله لا یغفر نه بخشي ان دا یشرک شرک ونیول سی به په دغه الله جل جلاله سره ويغفر بخشنه کوي بخشي ما دون ذلك کم تر دې شرک لمن هغه چاله را یشاء او چې د الله خوښ الله شرک نه بخشي چا کده الله جل جلاله سره شرک ونیوي شرک ډیره غټه ګناه ده الله هیڅ کله معافی نه ورته کوي او د شرک ما ورا هر ګناه چې د چا څخه وسول الله هغه چاته بخشه کوي چې خوښ د اهلی کتاب ته مې اعلان دي چې تاسو هم څومره کوپر کړی دي کوم رحیم کړی ده اسلام جن تراسي الله عفو درته کوي تاسو باندې توبه ګارس نو اوس یو سړی ته دا سوال پیدا کیږي چې یو مشرک کچیر مسلمان شي نو دې ته الله عفو نه کوي د دې مقصد دا دی چې څوک شرک پرېږدي نو بیا دې مشرک نور پاته نه سو بیا نو مشرک نه دی د شرک ما سوا نور ګناهونه کله توبه هم نه باندې استلی الله یې بخښ کوي چاته چې خوښ شي او چاته کې خوښ نه سو عذاب ورکړي او شرک داسې دی چې دا یقیني پرې نه ځي تر هغه مهاله عفو دته قطعا نسته شرک څه ته وایي شرک دا دی چې څوک د الله جل جلاله سره یا په عبادت کې او څوک شرک کې یا په علم کې څوک ورسره شرک کې یا په تصرف کې اوسوک وسره شریک کی نور ډول کونه همستا یا نور اوصاف د الله سره څوک شریک ونیسي. شریک په عبادت کې څنګه؟ شریک په عبادت کې لکه هندوان دی بوتان ته سجدې لګي وای دا زموږ خدایان دي بلکې د خدای سره شریکان دي. دا لوی خدای دی هم مني وای موږ د دې عبادت کو دا دغه سره شریکان دي. بعضی بیا د اور عبادت کی وای موږ د او احترام کو د قیامت پر ورځ موږ نسوځي. دا الله خدای هم مني مګر اور هم په خدای مني. بعضی د لمر عبادت کی آتش پرست دي. بعضی د حیوانانو عبادت کی. هر څوک چې د الله جل جلاله سره په عبادت کې شریک ونیسي دته شرک فی العبادت ویل کیږي تا کبیره ګناه ده. دا الله نه معافی کته. او یو شرک فی العلم دی. شرک فی العلم دا دی چې الله جل جلاله له علم غیب ثابت دی. داسې علم غیب ثابت دی چې الله د ټول عالم په شیانو باندې په هره لحظه خبر دی او یو شی هم د الله د علم څخه وتلی نه دی. دغسې علم هیڅوک نه لري. که چا وویل چې پلانکی سړی په پټو خبر دی او پلانکی سړی په غیب خبر دی دغه شرک قطعاً له څوک خبرېدلی سي. او دا خبره کول هم چې پلانکی پټ معلوموي پلانکی ته د په پټو شیانو باندې علم شته دا جمله ویل هم شرک دی. لکه دا بعضې کسان چې وایي ورسي پلانکی ښځه د شاپیرۍ لري هغه پټ معلوموي ورسي پلانکی سړی دی هغه پټ معلوموي. و دا کس ته ورتګ هم شرک دی ګناه ده. عقیده ساتل یې هم شرک دی. او هغه کس هم درواغ وایي قط هم دا کچ معلومولی نس. د علم غیب علم یوازې د الله سره دی. په غیب باندې یوازې الله خبر دی او په غیب باندې بل هیڅ انسان نه دی خبر. دا د الله علم دی. که چیرې چا وویل چې پلانکی سړی کچ معلومولی سي دا شرک فی العلم دی. نو د دې شرک فی العلم څخه ځان ساتل پکار دی. ار چا ته وویل چې زه پلانکی شی پټ در معلومولی سم دا سایرو جادوګر دی دا دروغجن دی د دې خبره اورېدل ګناه ده. عقیده په ساتل کوپر دی. که چا وویل چې پلانکی ښځه ده او پلانکی سړی دی شاپیرۍ لري دا درواغ دی. هیڅوک پټ نشي معلومولی دا درواغ دی. منتها یوه خبره شته کله کله د اولیاء الله څخه د کرامت په ډول باندې یوه داسې خبره ښکاره شي چې هغه په نالیدلو شیانو پورې اړه لري. د مثال په ډول باندې د الله یو دوست وي یو متشرع شیخ وي د هغه د خولې څخه غیر اختیاري یو خبره ووځي وایي پلانکی سړی به اوس راسي یو ګړی بعد ته وګوري هغه سړی راسي. دا علم غیب نه دی. دې ته بیا علم مکاشفه ویل کیږي. بعضې غیر مقلدین او دا نوې ډلې پیدا سي پر اولیاو باندې دا اعتراض کوي وایي دی په علم غیب خبر دی. دا علم غیب نه دی. دې ته علم مکاشفه ویل کیږي چې کله یو څوک د الله دوست جوړ سي الله یې په زړه کې نورانیت پیدا کړي. کله چې په زړه کې نورانیت پیدا شو نو دا د زړه داسې جوړ سي لکه د لاس څراغ چې په یوه خونه باندې ورننوځي پر عرش چې برابر کې هغه شی ورته معلوم سي. دې ته مکاشفه ویل کیږي. دې ته هو علم غیب نه ویل کیږي. دا الله عز وجل د ځینو خاصو بندګانو زړونه داسې روښانه کړي خو هغه هم هغه شیخ ته معلومات نه کیږي. دا نه ورته معلومیږي چې زه پلانکی شي باندې خبرېږم. د دې کرامت ته څخه غیر اختیاري ښکاره شي که هر چا وویل چې زه دا شی معلومولی سم درواغ وایي ځکه د اولیاء الله څخه په دغسې شیانو کې غیر اختیاري الفاظ ښکاره کیږي. که چا وویل چې زه په خبره یم دا شی ښکاره کولی سم هغه یا سایر جادوګر دی یا دروغجن دی او عقیده ورته ساتل هم پکار ده. دا شرک په علم دی. او یو شرک په تصرف دی. شرک په تصرف دا دی چې د تمامو مخلوقاتو خالق و مالک الله دی. هیڅ خاصا کوچنی شی او لوی شی د الله د ارادې بعد نه نشي شولولی او هیڅ چا لره په دې عالم کې غیر د الله څخه اختیار نشته. الله خالق مختار دی متصرف مختار یوازې او یوازې واحد او لا یزال ذات دی. هیڅوک ورسره همکار نه دی. هیڅوک صلاحیت په دې درست عالم کې نه لري. منتها الله جل جلاله پر دې شیانو باندې چې دا هغه اصلي کوونکی هم الله وي و ځینو خاصو بندګانو ته تصرف ورکړي دا بیا بېله خبره ده. لکه الله جل جلاله چې یو څوک د ځمکې بادشا کي الله تصرف اختیار والا ورکړي دا سړی پر دې ملک باندې شرعي حکم هم تطبیق کولی سي غیر شرعي هم کولی سي د خلکو سره زور هم کولی سي کښتو کروند هم کولی سي. الله واک ورکړي دغه بادشا چې واکمن کي دغه بادشا چې کوم کارونه کوي د دې هم اصلي مالک الله دی اصلی کون که الله دی صرف مجازن مجازن دته نسبت کیږي یا ځین اولیاء الله کې ځین کسان تصرف ثابت وی هغه هم دغه تصرف نه دی د اولیاء الله ده چې د اولیاء الله متصرفین داسې نه دي لکه خلک چې دا فکر کوي چې د دین شار متصرف فلانکه شیخ دی هغه نو د الله به اراده د الله به مشورې د الله به علم ارڅ کی یا داسې نه ده هغه هم لکه د دنیا داسې ظاهری بچا چې اصلي کون کې ای الله وی صرف مجازن عیدت نسبت سوی وی اغه سکی دلیس نور دور شرکونه هم ستا خب ده هر دور شرک سخه ځان ساتل لازمی دی زکه دایته کریمه سوی ان الله لا یغفر ان یشرک به الله عز وجل کتن شرک نه بخش کدی شرک فی عبادت وکی کدی شرک فی العلم وکی کدی شرک فی تصرف وکی کدی شرک فی نور او صاف کی د الله وکی کدی ریا وکل ریا هم شرک خفی دی هر دور شرک چی وکی الله نه در معاف کی الله جل جلاله فرمای و من هر هغه څوک یشرک شرک ونس بالله پر الله جل جلاله سره فقد افترا فس فتحقیق سره د وتړل د ځان څخه اسم لازم ما ډیر لوی ګنا یو لوی ګنا د دې افترا د وکړل او د دې عذاب حق باندې ویني الله یې نور ته معاف کی دا دو آیاتونه بیا د اهل کتابو په اړه نازل شوی دي د اهل کتابو ځینو علماو هغه به داسې کول په ځان کې به داسې صفتونه بعضې او بعضې پیدا کول چې هغه په دې کې نه وه دا به ویله چې موږ د الله دوستان یو موږ بزرګان خلک یو په موږ کې 4000 انبیا راغلي دي نو لهذا موږ پر دې مسلمانانو بیو موږ علم لرو موږ تقوا لرو موږ فضیلت لرو داسې څه خصوصیات به د خپل ځانو بیانول د ځان تزکیه به کول ځان به پاک ښکاره کوي د ځان صفتونه به کول دغه کارونه چې دي کول الله جل جلاله ادا آیاتونه فرق کې نازل کړل الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې ته دغه اهل کتابو او دا بعضې دروغجنانو ته نه ګورې چې د ځان تزکیه کړي ځان پاک ښکاره کړي ځان بهتر ښکاره کړي ځان لوړ ښکاره کړي یا داسې نه ده لوړ انسان پاک انسان هغه دی چې الله یې تزکیه وکړه دی خپل ځانونه پاک ښکاره کړي بزرگان ښکاره کړي مګر حقیقت دا دی چې بزرگ هغه څوک دی پاک نفس شریف النفس هغه څوک دی چې الله یې تزکیه وکړل الله ورته شریف النفس وویل دی چې د ځانه وایي دا خبره درسته نه ده ځکه الله عز وجل فرمایي وایي الم تر آیته نه ګورې الی الذین هغه کسانو ته یزکونه چې پاکوي انفسهم ځانونه خپل ځان پاک پاک ښکاره کړي د ځان صفتونه بیانوي ځان لوړ لوړ شي ځانونه بزرگان بولي الله وایي داسې نه ده بل خبره داسې ده الله جل جلاله یزکی پاکی من هغه څوک شاء او چې د الله خوښ شي ولا یظلمون او ظلم به ونکړل صفتی لا په مقدار د یوې زرې په هیچا باندې ظلم نه کیږي په چا کې صفت وغه الله بیانې په چا کې چای به الله بیانې الله فرمایي انظر وګوره کیف څنګه یفترون دی د ځانه تړي علی الله پر الله جل جلاله باندې الکذب دروغ دا کسان چې ځان پاک پاک ښکاره کوي دا کسان چې ځانونه بزرگان بزرگان ښکاره کوي ته نو ګوره دی پر الله باندې دروغ وایي وکفا بس دی به په دغه کار سره اسمن ګناه مبینه ښکاره دا کار چې دی کی چې پر الله باندې دروغ وایي تر دا ونو نوې ګناه نه سم دا ګناه دی لپاره بس هیڅ کله دی پاک نه دی چې دومره لوی ګناه یې کړی تر ټولو ګناهونو غټ وي نو دا داسې کسانو ځان پاک کړه کول خو بیخي مناسب مفسرین کرام فرمایي وایي د ځان تزکیه ځان پاک پاک ښکاره کول او د ځان صفتونو او ځانګړتیا بیانول دا د څو وجو څخه مناسب دی یو وجه دا ده چې څوک د ځان خصوصیات بیانوي زه خو دا کمال لرم او دا کمال لرم دا مې بزرگی ده دا مې فضیلت دی او دا مې عبادت دی او دا مې علم دی دا شیان بیانول جایز نه دي ځکه چې دا نشه ده تکبر ده او کبر کول حرام دی کبر د الله او لوی د الله د شان سره مناسب ده د الله بغیر د بل اچھا سره لوړ شان مناسب نه دی لوی مناسب نه دی په دې وجه باندې دا کار حرام دی د ځان صفات م بیانو د ځان خصوصیات م بیانو د ځان صفات م کو په مجلس کې ځکه دا د کبر د لوی سرګندونه ده او دوهمه وجه دا ده چې د ځان اوصاف بیانول جایز نه دي د ځان صفتونه بیانول جایز نه دي دوهمه وجه دا ده چې ته د ځان فضیلت او بزرګي بیانې شواله بیانې دا په دې معنا باندې دي چې زه د الله د عذاب څخه بې پروا یم نو خو زه ښه سړی یم
ګور شل مزونه کوم تهجد مز کوم پلان او پلانکی او پلانکی فضیلت او صفاتونه لرم دا ټول شان چې تلره نو خمانه داس کسان ته خدای الله عذاب نست نو ته د الله عذاب نست د الله د خوف څخه به پروايي ده د الله د عذاب څخه به پروايي ده لہذا خپل ځان چې ارڅومره عبادت کړي ارڅومره ډیر صفاتونه لري ارڅومره کمالات لري ارڅومره بزرګ وي ځان عاجز عاجز شي تسبتنا تزان ما بيانا وازد الله عز وجل دعزاب سخي وزرائي واللحظة في خمنا يما كجدا بيانا والدادا مانا كد الله دعزاب سخي خمنا سوا يما لك أهل كتابو چوين أو درهم وجه دادا جتا دخبل زان سبات بيانا دادا دي معنا دا جزا دا هر عيب فاكم دا الله فدربار كي مقبول يما تخپل بزرگی ثابته شوالی ثابته یعنی د الله په دربار کې څه مقبول یم د الله په دربار کې هغه څوک مقبول کېدای شي چې هغه د هر ډول عیب او نقصان څخه پاک وي او دا کار درواغ دی هیڅ انسان د هر عیب څخه نه سپا کېدل په انسانانو کې به خامخا عیب نو نیمګړتیا موجود وي نو په دې درو وجو باندې خپل بزرگی بیانول خپل تزکیه بیانول دا مناسب نه دي خو کچیر یو چا خپل بعض خصوصیات بیانول چې د الله عز وجل د نعمتونو اظهار وکي د غدرې شیان درې سره نو پکښه بیا چا ایز دي که سره خپل بعض خصوصیات بیان کړي یا په دې نیت باندې بیان کړي چې د خلکو لپاره دعوت سي چې ته هم دغه سي کوه دا شمه یا د دې لپاره بیان کړي چې د الله عز وجل لوی احسان فرما سوی دي ماته د نیک عمل توفیق راکړي ریا پکښ مقصد نه وي او دغه درې شیان چې ما بیان کړ دا یو لا نه پکښ راځي هغه صورت کې بیا چا ایز دي او که یو لا پکښ راځي بیا نه چایز دي د دې آیات کریمه د شان نزول داسې و چې بعضو یهودیان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې دښمنی ډېره وه کله چې د احد غزا وسول د مسلمانانو نور پرمختګونه راغله دغه حسد یې ورځ تر بلې نور هم ډېرېدی نو په یهودو کې یو مشهور کس و کعب بن اشرف نومېدی دا کعب بن اشرف دا د یهودیانو عالم هم و او ډېر شتمن و مالدار هم و شاعر و او ډېر عجیب حسن و جمال الله ورکړی و ډېر مشهور ترین کس دغه کعب بن اشرف یوه لویه ډله د ځانه سره تیاره کړه ولاړې مکې مکرمې کله چې مکې مکرمې ته ورغلې د نبی علیه السلام قوم خو قریش وه د نبی علیه السلام کنوال خو قریش وه هغه یې ټوله سره راجمع کړل او ورته ویې ویل چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف ستاسو سره معاهده وکړو تاسو هم لیسې پسې راونغاړئ د محمد رسول الله په مخالفت پسې موږ به هم راونغاړو تاسو هم د دې مقابله کوئ موږ به هم مقابله کوو موږ او تاسو به یو متحده جبهه د دې په خلاف جوړو موږ هم یو لوی قوت یو تاسو هم یو لوی قوت یاست دی هم ستاسو د دین توهین کوي هم موږ د دین توهین کوي ستاسو دشمن هم دی موږ دشمن هم دی ابو سفیان چې د قریشو مشر و هغه ورته وویل چې یهودیانو تاسو ډېر چلبازه خلک یاست تاسو دا خبره کوي چې د دوی په خلاف موږ سره ودرېږي سبا به موږ په یو لویه شخړه اخته کړي یو په یو لوی جنجال کې به مو اچولي یو تاسو به ځان لسکه کښلئ ځه که رښتیا ته وایه نو ونیسه ته زموږ دوه بوتان دي یو جب نمیږي یو تاغوت دې دوه ته سجده وکړه که چې زموږ دغه دوه خدایان ته سجده وکړه نو موږ ستا خبره منو کعب بن اشرف چې د خپلې خواهش پرستۍ او نفس پرستۍ غم اخیستی و که څوم د اهل کتاب په دین کې خو بت سجده لګول ډېره لویه ګناه وه دا د اهل کتابو دین د تورات هغه کما حقه دین هم الهي دین و د الله د لورې سره راغلی و د الله پیغمبر موسی علیه السلام ورته راوړی و هغه دین کې خو بت سجده لګول لویه خبره وه مګر د ده زړه چې د حسد اور سوځلی و د نفس پرستی او خواهش پرستی تقاضا باندې روان و نو ځکه یې بتان ته سجده جب تیم سجده وکړ تاغوت تیم سجده وکړ تا دې سجدي چې وکړلې نو د قریشو یقین سو چې ولا دا سره رښتیا وایي بیا کعب بن اشرف ورته وویل چې راسې دېرش کسان دې ستاسو سي د قریشو دېرش کسان دې زموږ سي دا دېرش کسان دوې ډلې چې شمېلې دا به د الله په بیته کې تعهد او تړون سره وکړي په کعبه کې د الله په بیته کې به تعهد داسې سره وکړي چې دوی به د اسلام او د مسلمانانو په خلاف درېږي ابو سفیان دا خبره هم خوښه کړه بیا تړون سره وکړي او په درېم قدم کې ابو سفیان ورته وویل شه ای اهل کتابو تاسو په علماء یاست پوهان یاست علم لري موږ خو جاهلان یو ناپوهان یو تاسو رښتیا موږ ته ووایاست اوس دا زموږ دین حق دی که د علیه السلام دین حق دی د محمد رسول الله دین حق کعب بن اشرف ورته وویل چې ستاسو دین څه دی
دی ورتر زموج دین دادی چې موږ وملمنو ته غایانو او شان علالو دا جانو خدمت کو یو د بل وسیله رحمت سره کو حج کو عمره کو او محمد رسول الله خپل د پلار د نکته دین پرېښی دی قاته د وسیله رحمی کړی ده وطن یې پرېښی دی د قربانو سره جنگیږي اوس کم جنسه دی کعب بن اشرف تو ستاسو جن ډېر بهتره دی هغه پر غلطه دی پر باطله دی ستاسو جن بهترین جن دی حق جن دی تا خبره هم د نفس پرستی پر بنیاد ورته وکړي الله جل جلاله دغه آیاتونه د دغه لعین فرد او د دغه اسرار او هغه چلو دوکه یې مسلمانانو ته افشا کړل نو ځکه الله جل جلاله فرمایي الم تر آیات نکور الی الذین هغه کسانو ته اوتو چې ورکړل سوی د نصیبن یوه حصه من الکتاب د کتاب څخه تورات څخه یوه حصه ورکول سوی ده ځکه پر ټوله تورات ایمان نه راوړي یؤمنون دی ایمان راوړي بل جفت پر جفت بت باندې و طاغوت پر طاغوت بت باندې جفت او د طاغوت په تفسیر کې نور علماء او مفسرین خبره کړې د صحابه خبره کړې بعض صحابه او مفسرین وایي چې جفت ساحر ته وایي او طاغوت شیطان ته وایي بعض وایي چې جفت سحر ته وایي طاغوت کاهن ته وایي انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي جفت او طاغوت دا وهر هغه شی ته ویل کیږي چې د الله بغیر عبادت کیږي هغه ته جفت طاغوت ویل کیږي الله وی دا کسانو ته وګوره چې ایمان پر جفتو پر طاغوت راوړي دوه بوتان ویقولون او دی وایي للذین هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي او مشرکان دي هغو خلکو ته وایي هؤلاء دغه کسان دا مشرکان چې دي اهدا ښه لار موندونکي دي پر سمه لار برابر دي من الذین تر هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دي سبیلا ازروی لار ازرویلار دی پر دین باندې تر دې مسلمانانو برابر الله فرمای وي کوم کسان چې دا کار کوي په دې پاړه نو خبر ادا ده اولائک دا کسان چې دي الذين هغه کسان دي لعنهم الله چې الله پر دې باندې لعنت کړی دي او من ها هغه څوک یلعن الله چې الله ور باندې لعنت وکړي فلن تجد فاستب بیا پیدا نکې له دغه کس سره نصیر مددگار دا کسان چې حق ته باطل وایي باطل ته حق وایي دا هغه کسان دي چې الله لعنت ور باندې کړی دي او پر چا چې الله جل جلاله لعنت وکړي دا هغه بیا مددگار نشته اوس دلته یو خبره کول پکار دي هغه دا چې لعنت وپیژندل شي لعنت څه ته وایي او لعنت پر کومو کسانو شته لعنت د الله جل جلاله د رحمت څخه لیریوالی دې ته ویل کېږي د الله د رحمت څخه لیریوالی کافر ته که د لعنت نسبت وسو د شامی دغه وینا ده هغه لیکلی دي که کافر ته که د لعنت نسبت وسو د الله څخه د رحمت د لیریوالی په معنا دی او مسلمان ته که چیرې د لعنت نسبت وسو د لوړې درجې څخه د راکموالی دا ځینې مقصد دی او لعنت ډېر مهم او مهم عذاب دی او ډېر د اهمیت دک په بدی کې اهمیت لرونکی او په سختی کې اهمیت لرونکی عذاب دی چې الله عزوجل د خاصه پر چا باندې وسی ځکه الله فرمایي و من یلعن الله فلن تجد له نصيرا پر چا چې د الله لعنت وسی داغه د پاره به مددگار نشته نو لعنت پر دیرو کسانو باندې شته چې په احادیث کې راغلي دي نبی علی السلام په یو حدیث کې فرمایي وای د الله عزوجل لعنت دی پر سود خورونکو باندې پر سود ورکوونکو باندې او هغه کس باندې لعنت دی چې شاهد وي د سود خورونکو او سود کوونکو په منځ په بعضې کې حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي وای لعنت الله الواشمه والمستوشمه لعنت د الله پر هغه سود باندې دی چې خالونه یې شنه خالونه نه دي چې په ستونو باندې یې دي د شایسته پاره نبی علی السلام فرمایي وای پر هغه ښځه باندې لعنت دی چې خالونه یې دي یا پر لاسو یا پر تندي باندې او پر هغه ښځه باندې لعنت دی چې بلی وي ته خال ورېږدي الحديث كرازي عليه السلام فرمي ولعنة الله على المصور سوك تصوير جوڑون كوي عكس اخستون كوي يأي پلاس جوڑي يأي پا كيمرا جوڑي پر ديباني دا الله لعنت دي او بل حديث كرازي لعنت دا الله پر هاقا چابا دي چه نا محرم شد تغوري او پر هاقا نا محرم شد دا الله لعنت دي چه بل ناري ناو تغوري فده كي يو سورت ستا اغا دا كچيري يو يه شدي زان داس جوڑ تري وي چه پا كساو پا بازار كي روانه وي یو نا محرم سړی سترګي ور اوړي په داسې صورت کې کې دا کیفیت او جامه داسې جوړه کړې وه نو د الله لعنت پر هغه کتون کې هم دی پر دې هم دی او کچیره دا پر شرعی طریقه په حجاب کې و او حجاب یې شرعی و او پر شرعی طریقه باندې روانه و او یو بل کس ورته وکتل نو بیا د دې څه نسته پکښې دا بې ضرورته نه وه راوتلی دا شرط هم پکښې دی نو بیا د دې باندې د الله لعنت نسته پر هغه کس باندې لعنت شته چې ورته ګوري په بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لعنت د الله جل جلاله دی پر واشما استوشما واصلا مستوصلا او مفرجا هغه ښځه چې خال ریږدي هغه ښځه چې نورو ته خال ورېږدي او هغه ښځه چې خپل غاښونه یو د بله سره بیلیي د زینت دپاره د غاښو په مابنځ کې د قریشو په زمانه کې یو رواج و چې د غاښونه به دوی سوانول په مابنځ کې به یې خالیګایې ورپیدا کوله نو الله عز وجل لعنت پر دغسې ښځو باندې ویلی دی چې د خپل غاښونه یو د بله سره لرې کي د خیال دپاره او لعنت پر هغه ښځو باندې علیه السلام ویلی دی چې هغه دا خپلې ورځې نری کوي دا ورځې چې کوم فطرتي خلقت دی په دې کې تغیر و تبدیل راولي دا پراخې ورځې په نوسې باندې وکاږي نری یې کي نبي علیه السلام پر دغسې ښځو لعنت ویلی دی پر هغه ښځو یې لعنت ویلی دی چې خالونه ویږدي پر هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی چې بل ته خالونه ویږدي پر هغه ښځو یې لعنت ویلی دی چې خپل ویښتان پرې کوي او نورو باندې خرڅوي هغه یې بیا د سر په ویښتانو کې ږدي د قریشو په زمانه کې یو رواج و د کفر په زمانه کې یو رواج و چې په دې کې دا خپل د سر ویښتان غټول دا یو ډول کمال و یو ډول رواج و چې په دې باندې به ښځه ښه ایسېدل نو هغه شتمنه ښځه به کوشش کاوه چې د نورو ښځو څخه د سر ویښتان رانیسي بیا د خپل د سر په ویښتانو باندې زوړانده کړي خپل د سر ویښتان په غټ کړي بس دا یو کمال و نبي علیه السلام پر دغه ښځه لعنت ویلی دی چا ویښتان پکښې اوږدي پر هغه باندې هم نبي علیه السلام لعنت ویلی دی او همدا ډول نبي علیه السلام فرمایلی دی وایي پر هغه ښځو باندې د الله لعنت دی چې هغه د نارینه لباس او جامه کړي پر هغه نارینهو باندې د الله لعنت دی چې د ښځو لباس کړي کم کسان متشبهین بالنساء هغه نارینه چې د ښځو سره تشبیه کړي ښځې ژیرې نه لري دی هم ژره وخوري د څه لپاره چې ځان د ښځې سره مشابه کړي الله عز وجل پر دا کس باندې لعنت ویلی دی پر ژیره خوریونکو الله لعنت ویلی دی او کم کسان چې د سر ویښتان د ښځو په ډول جوړوي پر دې باندې د الله لعنت ویل شوی دی کم کس په نورو لباسو کې د ښځو سره متشبه کړي پر دې باندې الله لعنت ویلی دی هغه ښځه چې د نارینهو په ډول چمونه کوي د نارینهو په ډول باندې جامې اغوندي پر دې باندې نبي علیه السلام د الله د لورې لعنت ویلی دی تا کسان چې دا نومونه یاد شول دا یې څه نومونه وي چې ما بیان کړل څه کسان نور هم شته چې په حدیثو کې راغلي دي چې هغه ملعونین نومول شوي دي نو دا ډېرې سترې ګناوې دي او لعنت هم غټ عذاب دی نو د غټوالي وجه دا شی ده چې نبي علیه السلام فرمایلی دي وایي که تن به تاسو پر چا لعنت نه وایاست نبي علیه السلام پر هغه چا باندې منع لګولې ده واحد کس ته جایزه نه ده چې پر بل مسلمان باندې لعنت ووایي او ته پر بل چا باندې لعنت نه شې ویلی تا ته جایزه نه ده چې پر پلانکي سړي دې لعنت وي دا تا ته جایزه نه ده پر هغه کافر باندې لعنت ویل تا ته جایز دي چې هغه یقینا پر کفر مړ شوی وي داسې ویلی سې چې ابو جهل علیه اللعنه فرعون علیه اللعنه اوس که یو کافر ژوندی و پر دې باندې هم ستا لپاره جایز نه ده ته لعنت ورباندې ووایه په دې وجه باندې چې د ده خاتمه مستوره ده که په آخر کې د عمر د اسلام راوړي تا ته د لعنت ویل جایز ده کبیره ګناه ده لعنت ویل پر چا باندې کبیره ګناه ده طعن ویل پر چا باندې کبیره ګناه ده او همدا ډول شکنځل کول دا کبیره ګناه ده په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو کس که پر بل چا باندې لعنت ووایي دغه لعنت چې د ده د خولې ووتي دا پورته شي اسمان ته د اسمان دروازې ورته وتړل شي لاره نه ورکوي بیا راشي به مځکې ته په مځکه کې رسته طرفو چپه طرفو مشرقو مغرب ته ولاړ شي ځکه ځای نه ورکوي آخر راشي پر کوم چا چې ته لعنت ویلی هغه کس ته ورشي که چیرې هغه کس مستحق د لعنت و پرې ومشلېږي که مستحق د لعنت نه و نو بېرته راشي په تا لعنت ویونکي باندې ومشلېږي نو که چیرې تا پر چا لعنت ووایه پر تا به لعنت ویل کېږي او تا ته لعنت ویل جایز نه دی حتی او پر کافر باندې هم لعنت ویل تا ته جایز نه دی پر هغه کافر باندې لعنت ویل تا ته جایز دی چې د هغه پر کفر مړ کېدل یقیني وي او یا پر کفر مړ شوی وي نو مسلمان باندې لعنت ویل خو بیخي نه دی جایز ځکه لعنت خو ما درته وویل چې دا یو مهمه خبره ده څه ساده خبره نه ده او په بل حدیث کې راځي یو ورځ یو کس په ټوپ باد ځینې په هوا کړه کله چې د باد ځینې په هوا کړه نو د باد باندې لعنت ووایه نبي عليه السلام كاستو فرمايل قلت فرباد دعرات موايا تعباد الله ده نور سما مروج ده ستابت قورتك او هر سوق شي فرداس شي لعنت وي چاغا دلعرات اهل نبي لك فرباد يا فرفاك انسان بني اغل عدد فراغا بني مش نبير تا ترازي فرتا بني لعنت هم دعواج ده نبي عليه السلام فرمي وي فراغا كاس لعنت تيش فربل چا لعنت وي او فراغا چا لعنت تيش چاغا تعون وي قال الاسلام ويدا لا لعنت تي فراغ شتنزل كون كو بني شتنزل كون هر صورت باندې دا چې د اهتمام ډاکه خبره ده نو لعنت ولوي دا د لعنت اړوند څه معلومات هر صورت باندې لعنت لو خبره پته واچه ده چې الله فرمایي ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا پر چا باندې چې الله لعنت وسی دغه لپاره بیا نصير مددگار نشته نو مسلمان دا په کار ده چې داسې عمل اجرا نکړي چې د الله لعنت سي باندې ځکه چې داسې عمل او داسې ګناه ترسره کړ چې د الله لعنت وو نو الله څنګه ورته وایي فلن تجد له نصيرا ولكن بیا مددگار پیدا شي چې الله درته فرمایي وایي زه خو دې بېخي نه مددگار بل هم نشي پیدا کولی نو دا ډېره بده ده صدق الله العلي العظيم.